مساهمت خوشم بدن به استودیو
ډیره زیاته مننه عباس صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي خو په لنډه خبری برخه کې به واورې چې ټاکل شوی طالبان او افغان سیاستوال نن او سبا د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په پلما په مسکو کې غونډه وکړي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې جمهوری ریاست له لوی څارنوالۍ څخه په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان له پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي او د برازیل د امازون ایالت په یو محبس کې د لسګونه بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زندۍ شوي وو. بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغان ولسمشر به په یو مکتوب کې له لوی څارنوالۍ وغواړي چې په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه څېړنې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مکتوب به په روانه اونۍ کې لوی څارنوالۍ ته واستول شي. د دې مکتوب پر ترتیب کار روان دی. مساوده نهایی شوی او پروانه اونۍ کې به بشپړ شي. په مکتوب کې به لوی څارنوالۍ غوښتنه وشي چې قضیه وڅېړي، هغوی چې تور یې پورې کړی شواهد دې وړاندې کړي، که نه د قانون سره سم به مجازات شي. د ولسمشر یوه پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی په دې وروستیو کې تور پورې کړی چې د ولسمشر یو شمېر سلاکاران په بدلمنیو کې لاس لري، خو ارګ د احمدزی تورونه دروغ بللی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سه شنبې د یو ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ځي څو د پاکستان له پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی محب د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په بلنه د هیواد ته ځي او یو شمیر افغان وزیران به هم ورسره ملګري وي. د دې چارواکي په وینا محب به په خپلو لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو، په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او سیمه ییزو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. وسلوالو غلو د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژلي دي. د شکردرې ولسوال شاه محمود ابراهیم خیل وایي په جنګي خیلو کلي کې وسلوال غله یو کور ته ننوتي، زوی او مور یې وژلي او یو بل کس یې ټپي کړی دی. ابراهیم خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې غلو د کور مالونه هم له ځان سره وړي. د کابل په ولسوالیو او خپله کابل ښار کې د جنایي جرمونو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي. په یوه وروستۍ پیښه کې وړمه ورځ وسلوالو کسانو د کابل په جمال مینی سیمه کې په یو کور کې د وړو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اووه تنه غړي ووژل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. د شتاین مایر درې ورځنی سفر پرون د مې په اووه ویشتمه پیل شو. دې سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کیږي چې په 2016 کال کې واک ته د میرزیایف له رسېدو وروسته د اصلاحاتو لپاره پیل شوي، ځکه د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډېرو کلونو لپاره په انزوا کې پاتې و. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر شتاین مایر غږ کړی چې د خپل سفر پر مهال ولسمشر میرزیایف ته په ډاګه کړي چې د ده د واکمنۍ پر مهال په ازبکستان کې مثبت بدلونونه د اوږده مزله پر لاره کوچني ګامونه دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون د لومړي ځل لپاره د ولسمشر او د دې هیواد د پوځ د اعلی سرقومندان په توګه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ډګر ته ولاړ. زلنسکی چې زغراواله خولۍ او واسکټي اغوستي وو د روس پلو بلتون پالو پر وړاندې د جګړې لومړۍ کرښه وکتله. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په وینا زلنسکي د دې ناڅاپي سفر پر مهال د لوهانسک سیمې په جګړه ځپلو خارګوټو ستنیسا لوهانسکا او شخاتسیا کې له سرتیرو سره ولیدل. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي د زلنسکي د سفر هدف دا و چې په لومړۍ کرښه کې د اوکراین د پاوځ له وضعیت سره بلد شي. د اوکراین پاوځ له 2014 کال رئیس د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په هغه جګړه کې ښکیل دی چې له 10,000 زیات اوکراینیان پکې وژل شوي دي. او وروستی خبر، د برازیل په یو محبس کې د لږ تر لږه 40 بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زندۍ شوي وو. د امازون ایالت د محبسونو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا بندیان پرون د مې په 28 د امازون په ځنګلي ښار مناوس کې هغه مهال ووژل شول چې وضعیت د پولیسو له ادارې ووت. له دې یوه ورځ مخکې په همدې محبس کې د بندیانو د سیالو ډلو په جګړه کې 15 کسان وژل شوي وو. د برازیل حکومت د سیمې ته د فدرال ځواکونو ځانګړې قطعې استولې دي څو وضعیت کنټرول کړي. د برازیل په محبسونو کې د بندیانو د سیالو بندونو ترمنځ نښتې عادي خبره ده، ځکه د مخدرو موادو مافیایي ډلې پر دې زندانونو تقریبا بشپړ کنټرول لري. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي چې کلتوري او ادبي مسایل پکې څیړل کیږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. مسکو د افغان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمیر افغان سیاستوال او طالب استازي وربللی دي. د مسکو په دې دوه ورځنۍ یو غونډو کې به پر 14 کسیز طالب پلاوی سربیره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د یو شمیر افغان سیاستوالو او د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلی ګډون تایید شوی دی. طالبانو او روسیې ویلې پر رسمي مراسمو سربیره به طالب استازي او افغان سیاستوال په خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاو غیر رسمي بحثونه هم وکړي. د موضوع تفصیل اجمل ان په یو راپور کې وړاندې کوي.
مسکو نن او سبا د روسیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کالیزې د لمانځلو په پلمه د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. روسیې تاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خولې ویلي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو یوه ډله او د طالبانو د قطر د دفتر استازي به د روسیې او افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې مراسمو کې پر ګډون سربیره خپلو کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو هم خبرې وکړي. د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه 14 کسیز هیئت به د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمه کلیزه کې ګډون وکړي. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هم وغږیږي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبې په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی څو دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویاند غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته په دې اړه چې آیا خاغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره موګوري کنه له څه ویلو ډډه وکړه، خو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږي وي.
د سولې علي شورا هیله او توقع ده ټول هغه خواوې یا ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي، او د دې ترڅنګ دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدی پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا روښانه نه ده چې ښاغلی بهاند به له طالب استاو سره هم وګوري او کنه. په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د احتمالي لیدنې رپورټونه په داسې حال کې خپرېږي چې په افغانستان کې دننه جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ننګیال چې تېر کال په مسکو کې د یوې ورته غونډې برخوال وایي ګمان نه کوي چې دا ډول غونډې به افغانستان کې روان تاوتریخوالی راکم کړي.
د سولې د پروسې یو لوی تاثیر باید دا اوسېږي چې لومړی باید په افغانستان کې دوی په جګړه باندې تاثیر ولري. کله چې په جګړه باندې تاثیر نه وي فکر کوم دغه هڅې د 2000 راهیسې روانې دي او یوازې نمایشي بڼه لري.
ښاغلي ننګیال د روژې په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو بریدونو او ولسي مرجوب له زیاتېدو ته په اشاره وویل طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې دا ډله د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ نه وړي او لا هم پر جګړې تکیه لري. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له 2 میاشتو راهیسې مذاکرات کوي خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا به دویم ځل وي چې د طالبانو استازي په مسکو کې د ښاغلي غني د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو په شمول له یو شمېر افغان سیاستوالو سره ګوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قدرت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاتې کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي ولسمشر غنی سره لدی چې 15 کلنه دوره یې تیره اونۍ پای ته ورسیده خپل کار ته دوام ورکړی او لیواله دی چې د یو سوله راوړونکي په توګه په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 1 پریکړه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د جمهوري ریاست تر انتخاباتو پورې په واک کې پاتې کېدای شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو په حواله لیکلي غنی په دې کار سره خپل ورچې د دوی په خبره له اوله مشروعیت له پښتنې سره مخ وو غزاوله. افغان ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې له عبدالله سره په ګډه چې اجرایي ریاست یې ورکړ د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ. ورسپانې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید احمد ولی مسعود په حواله لیکلی چې د غنی په وړاندې یو لاس دی او که واک پرې نږدي د ده په شمول د ولسمشرۍ ټاکنو ګڼ کاندیدان به مظاهرې وکړي. افغان حکومت وایي دوی ته د سترې محکمې پریکړه مهمه ده او له مخې ولسمشر تر انتخاباتو په واک کې پاتې کیږي. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د هوا په ککړوالي تمرکز کړی. مطلب په دې عنوان پیلېږي چې د افغانستان هوا په دغه هیواد کې له جنگ هم زیاته مرګونې ده. د خبرونې په لیکنه هر ژمی د کابل اسمان تور لوګی نیسي او ماشومان مري. په دوام کې راغلي د کابل د اندرا ګاندی د ماشومانو روغتون له هغو ماشومانو ډک دی چې د ککړې هوا په خاطر تنفسي ناروغۍ لري. فارن پالیسی لیکلي په اوړي کې ډاکتران تر ډیره د هضمي سیستم د ناروغۍ په معالجه لګیاوي خو په ژمي کې بیا ګڼې ناروغۍ د هوا د ککړتیا په خاطر پیدا کیږي. د کابل د ککړې هوا لوی دلیل د ناسمو او غیر فلتر شویو سون موادو استفاده ده. فارن پالیسی د نړۍ د هوا د وضعیت یا سټیټ آف ګلوبل ایئر ادارې په حواله ویلي د هوا ککړتیا په افغانستان کې د جنگ په نسبت زیاتې قربانۍ اخلي. د دې ادارې په خبره ښایي یوازې په 2012 کال کې څه د پاسه 26,000 افغانان د ککړې هوا په خاطر مړه شوي وي. ملګرو ملتونو بیا په 2012 کال کې د تنفسي ناروغیو په سبب د مړو شوي افغانانو شمیر 3500 تنه ښودلی. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د مرستیال عزت الله صدیقي په حواله لیکلي چې دوی د بې کیفیت سون توکو او تیلو د استفادې لپاره کله چې د یو شرکت یا فابریکې د تړلو اقدام کوي ټول دولتي ادارې همکاري نه ورسره کوي. ښاغلی صدیقي په دوام کې ویلي بیلابېلې حکومتي ادارې د چاپیریال ساتنې ادارې په کارونو کې مداخله هم کوي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې وروستۍ موضوع د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون له غوښتنې وروسته د بشري حقوقو یوې نړیوالې مدافع ټولنې هم د وزیرستان د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه کړې چې په ښکاره ډول پکې د پوځ په ډزو د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي وژل شول. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواښ په راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مې په 20مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان حکومت د ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنه وکړي. د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مې پر 26مه د وزیرستان په خړ کمر کې پوز د قومي اسمبلی غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او 14 تنه یې وژل. دوی په یو احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روان وو، خو پوځ وایي چې پر دوی وسلوال برید وشو، نو ځکه یې درې کسان وژل او 15 پوځیان زخمیان شول. د مئی په 28مه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یوه پارلماني کمیټه دې د دې پیښې پلټنې وکړي. خاقان عباسی د پوسټل سروسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سعید یادوه. سعید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستایو او د پارلماني کمیټې د جوړولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې
کړه یو نارا دار چې په پوخانو زخمونو باندې مونږ مال کې وتړو پاګې باندې خم وکړو، یو نارا سردار چې زخمونه مشته خو مرهم پټي کې کومه.
د مراد سعید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په وینا یې مراد سعید د وزیرستان د پیښې د څېړنو پر ځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان هم د مئی په 28مه په یوه خبري غونډه کې د پیښې د څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مئی په 28مه مشال ریډیو ته وویل
داسې نیوټرل کمیشن دی جوړ کړي چې راغې باقاعده د دې تحقیق وکړي، د دې پلټنه وکړي او معلومات صحیح معلومات ورکړي شي، ځکه چې دې وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ډی جی ایس پی آر یا د ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوې دي، چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوې دي په دې پیښې کې. د شمالي وزیر
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ ته را دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل دغو خبرو کول ماته ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زه هم دا جرأت مې کړې ده، نو ما هغه شاعري مراخیست د پدې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړې ده. کله چې ما پر دې باندې تقریر لیکم
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
لزانه فریب وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پاڼه یې واړول، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي، همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي، دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
څه موده وړاندې مې په یوې غونډې کې ګډون کړی و، مشاعره وه. زه هم د مشاعرې په یوه کونج کې ناست وم. له مخکینی قطاره مې د دوو کسانو خبرې واورېدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایه، نو دوی به ورته بیتوله داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به یې معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یوه فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجد او احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پرې خنه لګي. سموک د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشوه دوی د ازل د دغه هنرمند پاړه په خبرو شروع شول. د دې ورسمه ځان غلې کړ ځکه ما خپل جواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثر خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند په خپل نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کله ملالی په یوې لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بیننګۍ ته دي ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتيږي، نو د تورته د فن زیګندا د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخي د تیرونې فرهنګي خبرونه وو.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین وای چې د کاپی رائټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژور پاملرنې له امله په منن سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د ازمو انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نوي ساده انتشاراتو شکایت. او سربیره پر دې د کاپی رائټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رائټ د ملاتړ بورد او د کتاب د چاپ او خبرولو زیاتوالی او په هیواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پاملرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې دروند مسؤلیت په ګولري او باید هڅه وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو په شتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمي پریکړې ونیول شوې. په مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزره ټوکه کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونې په مناسبت ننداري ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خبرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونې لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. خوست حکومتي مسولین وای چې د یاد ولایت په یوشمیر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسولینو یاد څرګندونې نن د یک شنبه په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونې د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست د والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشتې وروستۍ ونې د کتاب لوستنې د ونې په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وای دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون یې جوړ کړی دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلې او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي، او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی پدیاړی وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډیر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي زهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوه دي او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي، نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټه لري. او په دې نږدې وختونو کې تاسو چیرته وګورئ، ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندز یو شمیر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
د فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپله ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنې تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنې ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
از وخت پیش کده حال مطالعه در سطح ولایت کندز ما در خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په هکله ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکنه ولدي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په هکله پېژندلي دي هغه دا دي چې تخیل د دروني حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلی دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تا تخویل یو الهی انرژی د انسان ده. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرون نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د دوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډیر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډیری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوترا چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډیر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویل.
مثلا یو پوښتنه ده استاد، تاسې هم ویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسېږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحتل شعور نه شي کېدلی، ځکه تحتل شعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث. ولې تخیل تاسې وګورئ، ما دغه یو هنرمند دغه صبری صبری یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالی ته د خپل کمپوزونه چېرته لاسته کوې؟ یو خپله یوه سندره وښودلی، دیدې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي دیدې اصل بل ځای کې. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس ټیکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومو کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شو. خوب چې ده فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شو؟ هیڅوک نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړي کړي که نه؟ دا یو الهي ورکړه ده، او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه؟
ګورې ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې له دې چې مځکه وه، دغه و د کائنات وه، چه شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلیږو. یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ تر دغه کې، یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده کنه. ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړېد د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټاوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلې سي. مولانا شمس غږ ولید. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه ټوله سي ګټه زیاته ده. مثلا ما باندې ابتده دوستان نقد کوي وایي چې لیکنې د بیچلې دي ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنې پرته له دې چې وایي چې دا ښه دي، دې تاریخ به څه دا جمله د راوړې ده، دا په کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وګرځي په متن کې خوشې شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړې، څوک د ده استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نشي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړه. دا دروني ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږه کار نه شه، ځوان د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه پکار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه په ځان بایللی ده. دی په ټول ژوند میان ده، دته ټوله هستي هره ورځ تازه کیږي، نوی کیږي. دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هره ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوې، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یوا کې مرغ ګرځیدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل، ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو، ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته، ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا مونږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو. نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې بکتو چې هغه تازه نوي انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه کلمې، دا متن په یو ژوندۍ متن واوړي. دلته د چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو، هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژۍ ډک دي. دلته د چې کلمې په غشو بدلېږي. اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي، هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هر کلمه غرونه نړۍ، هر کلمه دی ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ. دوی دغه انرژي په خوشې کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویر دی. د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نه ښکارم، ډیرو ته بیا یم ګوهر، ډیر مې په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنګ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنګ یم، څو پکښې ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې، شپه پاک وجدان دلته، شپه پاک ضمیر دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته ووایه چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی،
ته څومره وخت شاعری مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان ژوندې اوسې. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. شاعری مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول. نو شاعری د زیات وخت شاعری ده، دغه وخت شاعری ده چې به زه مطالعه مو او یا هم محصل ولم، یعنی زما د مطالعه او محصلې د وخت شاعری ده. شاعری مې ډېر وختي پیل کړې ول، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل، نو بیا داسې یو کتابچه نه ول یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مې سره یو ځای کړی وای. نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یوځای کړي دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوري زم دي پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاص تن چې زما سلم په دې دوره کې بیا به احتیاط شاعری کړي او ځکه د کورس خلیلواله وو، نو هغه شاعری بس راخسته ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده.
اینه یو څوک چې په لمړی وختونو کې شاعری کوي د چې ورسته نور شاعری کوي، شاعری حقيقي افغانې شاعری ته په خسترګنه ګوري، نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه اینه د شاعری مو د دیوال در تخکار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي، نو ما هغه شاعری راخسته ده په دې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعری می درته راوړم، ته وګوره کچیر د چاپ ول زه به چاپ کوم، او که د چاپ نه ول نو زه به ځین سترپې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکړه لغنې وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعری را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخته ولاړ شې. او دا سن لکه ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثر وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست د ګټه وتلي یا پر یو موقفون را څرګند شوي یا دا چا خبره په نس ماړه شوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی وسیږي، وریا کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونږ نه کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاس ته مورغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېر زیات شاعري ورکه شوی ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مطالعه کوم چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه غلطه پسې ورکس و هغه سیمستر به خلاص چپر به خواته سو، یا مثلا داسې مختلف کتابچو کې به مې لیکل چې هغه به سره منظم نه و، یعنی په یو کې مشخص کتابچه یا مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي، ما دغه کار نه وکړ. نو زیات شاعري مې ورکسوي او که چیرې دا مې نه وای چاپ کړی نو دا هم کدای سوی چې دغه شاعري هم له منځه ولاړ شي او بالاخره ورکه شي. نو ځکه ما دغه شاعري سره راوځای کړ او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل قدر نه وورو.
توري توري شپې ته رڼا څه معنا، توري توري شپې ته رڼا څه معنا، ووایې هغې ته رڼا څه معنا، هغه چې له مینې نه انکار کوي وی به نو دغې ته رڼا څه معنا، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، نور نو آینه ته رڼا څه معنا، ستا را څخه سوال له یاده وواته، ستا را څخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه معنا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه معنا.
خپل شاعری چې کله لولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل د تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې. او زما بیا خپل زیات کار چې مکړی دی، زیات می شاعری چې مکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی، نو ډیری داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکې کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی. تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکې د مینې.
خپل شاعری چې ګوري په خوا او وس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخه کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت چې کار کوي دغه همداسي حساب کېدلای شي. زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمې چې اوس شاعری زه کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځ ته باید بلې ورځ ته د ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلی سي. زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي. نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي. یعنی وروسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې کې هغه باید هغه مخکني شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه. ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زما هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانست.
ستاسې خپل شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې ده هغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښ شوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم، قسم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زده کړم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه نا څه شوخی به خامخا پکشي وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بې زهم ورته لیکم او لګیا یم، نقاشي ده یو غزل او څو تصویره، بې درهم او بې دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لویه باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیر زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخی موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپانی په نننې پانه کې لا وږمې جبارخیل لنډه کیسه اطرافي اورو.
زرپانا
اطرافی د دروازی غنگ شو انجلی سترگی ورواڑا ولی چوک نخ کاری دل مخی واڑا بو کتابی قات شوی بو حلک تر نیم کخی دروازی پا تشو چوکیو نظر تیر کرد ټول گئی ټول نور کاری دو پا دروازه ی لاس کی خود زوری ور کرد تک شو دروازه لدیوال سر ولگید انجلی په وګړه غاړه د ټیکری پیڅکا ورکش کړه حلک په راوتلو سترګو ورته کتل د انجلی تندی ګونځې وکړې قلم یې په ګوتو کې وسوګل حلک وارخطا غوندې شو رنګ یې سور واوخت خبرې یې هېرې شوې په خپل کار پښېمانه و په بنده بنده ژبه یې وپوښتل دا اول ټولګی دی انجلی ته خندا ورغله له ځانه سره یې وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پانه یې واړوله هلک ته یې وکتل شونډې یې بوڅې کړې ویې ویل هو هلک لری نه ولاړ د لومړي قطار په یخي څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې ورته ځیر شو سرونه یې سپېره وو جیب ته یې لاس کړ انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل هلک په څوکۍ رختي ټوټه مخله شونډې یې بوڅې شوې ډېر تیز دی هلک کېناست ښی او چپ لورې ته یې وکتل څوکۍ تر قطار شاته ورته خاره شو کرشو انجلی په غوګو کې ګوتې ورکړې ورمی کې تاو شو تور وګد ویختانې له وګي وخویدل هله کړو په ملا ولاړو لاسونه یې د څوکې په ژی ایښو ایوی اول خواته یې وکتل قطار سیخ ورته ښکاره شو انجلی په زور غږ پرې وکړ لیونه یې کڅه بلای و دې ډار کړم خداس د چیرته دې ژوند کړای اطرافي هله انجلی ته کتل غوسې یې خوند ورکړ ورو یې وویل خدایه پرده څومره روې ده د کاپیر لور خو اطرافي خوند ورنه کړ د کتابچې پاڼه یې او واړوله په غټ خط یې ولیکل اطرافي لومړی سمستر تیر شو د ازموینې وروستۍ ورځ وه هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و د لومړي ټولګي ځای خالي و پایلې یې نوې اعلان شوې پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و ابرو غږ یې واورېد شماله هلک ور وکتل لینا وه لتختی شاته شو غوښتل یې لاړ شي لینا یې تر مخ ودرېده شمال یوه او بل لور ته وکتل چا نه څارل اوږده سا یې واخیسته څه وایې لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه شرارتي مسکا یې وکړه څه مې ویل انجلۍ شمال ته وکتل ویې ویل د پایلو پوښتنه مې کوله شمال پاڼه تېره کړه په خوشکۍ وویل ته یې نه وینې کوم دی له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت ټیلیفون زنګ وهل غږ یې ډپ و هلک لاس پسې وتپول تر بالښت لاندې و ټیلیفون یې غوږ ته ونیو په خوبولي غږ یې وویل الو چا په خپ غږ وپوښتل شمال یې هو ښه یې ګزاره ده لینا یم شمال بیرته تکرار کړ لینای هو ولی هسې ما ویل د ښاریانو یې له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه لینا وخندل د ټولګي له نماینده مې واخیست نن پوهنتون ته تللی وم هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم ما ورته وویل چې زه یې خبروم شمال وویل په څه شي زیره مې درباندې کوم زیره هو کابل ته څه وخت راځي چې رخصتي خلاصه شي زیره خو براوړې خامخا خطوب وایم شماله ها اول نمره شوی رښتیا ټوکی خوبه نه وی نه په خدای رښتیا درته وایم شمال وویل دا خوستا برکت دی هغه څنګه اول ورځ دی په یاد چې راته ودی ویل اطرافي لینا وخندل چوپتیا شو شمال وویل لینا غږ می اوري ټلیفون ته وکتل اړیکه پرې و
خبرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې د ورسپات ټولونو اکثره وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي خو خپل هنرمند نه خوښوي خای دا له دودیز چاپیریال څخه داغوي تاثیر وي خو کچېری له هنر او هنرمند سره مینه وشي
تشویق شي او لکګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکری بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړی.
فنکار یم زهم زړل رما د ډېرو یار یم هیڅوک نلرما زبا د ستړي ژوند قصه داسې ده پکې د مینې دا حصه داسې ده لکه دریاب کې اوښ کورک نه شي. په ماشومتوب کې غریبي ډېره وه، غریبۍ کې بې وسي ډېره وه. زهم فنکار یم دوران کوسو او قلم کار یم دوران کوسو. ما مینه نه پیژندا، ما مینه او پیژندا، ما مینه نه پیژندا، ما مینه او پیژندا، ما مینه کړه د منکر نه یم، مخ کې نه هر موس نه هر نه یم، زلا د سر د پاس سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم، در په در یم خو بې در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم، غس په زیګر یم خو پر هر نه یم، خار یم خو واورې پې خور نه یم، زه د یو غم نه لاس په سر نه یم، زلا تړون د لر او بر نه یم، زه د لفظونو جادوګر نه یم، زه یو فنکار یم بے وس فنکار. ما پخپل فن پس جڑا کڑے د خلکو پما پورے خندا کڑے دا. زما غربت زما بے وس جوندن زما د هر ارمان سودا کڑے دا. ما چرت هم چاته جڑلی ندی، ما چرت هم چاته جڑلی ندی، مالا د چان س غختلی ندی، زکه چې دل ته خلق فن خوخی فنکار نه خوخی. دغه الفاظ می د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زهم فنکار یم زهم زړه لرما، قسم په خدای دې که حصه لرما. ذهن می هسې په چورلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. تبه وې دې د غرونو کلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راش په ما باندې نن څه تیریږي، څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو، زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي همدا کیږي، اخیر په وجه چې د چا کیږي، دلته په فن پورې خندا کیږي. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، ما ته یوه خبره سپینه نه کوي. بس دا به وایمه مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورکم، او یا په ځان کې دا جهان رکم. زما د غږ مینان ټول خلک دي، خو دومره دا چې دا د ټول خلک دي. زما هنر ته دوی ګډا کړې ده، زما هنر ته دوی جړا کړې ده، او تل په ما پورې خندا کړې ده. زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، رښتیا مې ویلې دي، رښتیا به وایم، خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس چې لنډ پرې کوي جڑا راځي.
که خوشالو په وخت کې ډېر خلک مېل په ما، سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے، علما سرے مینا کڑما سرے جنکڑے.
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے دلتا ټول تور دی سوک سپین پاتې نه دی چې مازار کې نو خوشحال بګرځي پدې هم شکر دی چې سیال بګرځي زه د وطن خلکو له مینه ورکوم زه د وطن خلکو له مینه ورکوم که ضرورت شو خپل وینه ورکوم افسوس پدې دی چې چا خپل نه کړمه داسې یو سوال یم چې چا حل نه کړمه هر چا ارمان کړم چا تل نه کړمه زله دې غم اوس لیکل نه کړمه خو پتلو تلو کې درته دومره وایما خو پتلو تلو کې درته دومره وایما څه چې کولی شم همره وایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پختون وجود د سلی پورې دغه یوه ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکمه د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کمه
داسې نو د چرګو سړی زه خو د ننګ